پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جن پینګ په کوربتوب د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون دی او شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکارۍ سازمان چې چین او روسیا د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکو غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبه په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې له پایله حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبلري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یو لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبلري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان پر بشري حقوقو یو څارونکي بنسټ ویلي هغه هیواد کې د بشري حقوقو د نقص پیښې ډېرې شوې.
زندگی زنها و دخترای افغان واقعا دشوار شده.
در افغان فضا اونجون شوان پریختی هم سخت شویده. در امرو بالمعروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چیز مونگشوان یه لنور هم سونزمن کرده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یوې سروې ښیي چې څه باندې 90% افغانان د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
طالبان نسی کولی چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید دا زمینه برابر کړي چې ښځینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي.
پاکستان کې څه باندې 1 میلیون کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي.
وضعیت ډېر خراب ده. سخت مدار او پتر باندې ګرځم په هر ناکه هر چې پوسټ په غوڼې بسې دل ګرځي کدن سټیل در سره وک ډېر خوشی کوي او کنه
دې دې جاری کوي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړي چې صدر اعظم او څو وزیران د اسرائیل په برید کې وژل شوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د سر راپورته. د رواداري پونوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړي چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبر کړي راپور کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقونو د ښځو له حقونو سرغړونې مستند کړي. په ورته وخت کې د هیواد یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر اثر بلې کړکېچن کېږي. طالبانو دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې ورته راپور نه رد کړي او د خپل حکومت په وړاندې تبلیغات بللې دي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 251 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړی شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی کومې عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمونږ ملګري وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه یې لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او انجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې لزده کړو به برخې سوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تیریدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
مسندکی زنانه دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو جون او شون پرختی هم سخت شوی دی. زه د سربیره پر دې چې د مکتبونو او پنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي، د امر بالمعروف له لوري ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې له نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولای د خپل خوښې وړ پوښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو، او د رښتیا هم ډېر
او د شوان شرایط یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداري سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د توتريخوالي قضيو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشټوالی په تفصیل چیرلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوانانو له حق سرغړونې خپل سری او غیر قانوني نیونې له انساني کرامت سرغړونې د سوله ییزو غونډو ځپل د بندیانو شکنجه او سرنوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوې ده. له دې سره د روادري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو په برخه کې لا هم پاتې کېږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې یو سروې ښیي 92% افغانان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام غوښتنه لري. د دې موضوع تفصیل لا اکرام ولا اکرام اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو له بندیز څه د پاتسه سلور کال تیریږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي د دې هیواد ډېری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ادارې په یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9 خپره کړې ویلي، د ټول افغانستان په خاري او کلیوالي سیمو کې له 2000 ډیرو کسانو سره خبري کړي او 92% خلکو ورته ویلي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهمه دي. د دې تر سره شوی سروې پایلې ښیي چې په کلیوالي سیمو کې 80% نارینه او 95% ښځې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. داسې مهال چې د سروې له مخې د شمیر په خاري سیمو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ 95% ته رسیږي. په یلمه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د استادې سوزان فرګوسن له قوله راغلی دا تقریبا همیش لومړنی پیغام دی چې جنونی له موږ سره شریکوي. دوی زده کړو ته لیواله دي او یوازې غواړي د زده کړو فرصت ولري. کورنۍ هم غواړي لونی زده کړې وکړي، ځکه هغه پوهیږي چې سواد او زده کړه د وینجلې ژوند بدلولی شي. په داسې هیواد کې چې نیمایي خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. که څنګه د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان اګست په 14 کورنۍ او رسنیو ته ویلي و چې د نجونو د زده کړو په مسله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده. خو له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې دي لوړې عصري زده کړې وکړي. د کابل یوې اوسیدونکو ول د طالبانو لراتګ مخکې دی ولسم ټولګي زکونکې و خو اوس په کور ناشته ده. هغه چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
د دوی اصلي هدف د نجونو نزد کړی کول دي. خو افغان ولس د ناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د ننګرهار یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال تر بل هر وخت افغاني کورنۍ د زده کړو په ارزښت پوهیږي او د طالبان نه باید د خلکو غوښتنې لپامه وغورځوي.
طالبان نسې کولای چې د دې حقوق څخه یا د خلکو د غوښتنو څخه سترګې پټې کړي او باید د زمينه برابر کړي چې شزینه هم خپل دغه حقوق څخه استفاده وکړي او زده کړو وکړي. اوسنۍ حالت کې افغانستان د زده کړو ته سخت ضرورت لري، هغه هم د شزو په برخه کې.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړلې او د غرازي د کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه ولګول. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي د روان کال په جولای او اګست میاشتو کې د یوې بلې جلا ټلیفوني سروې له مخې 90% ښځو ویلي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز د افغان ښځو ژوند سخت اغیزمن کړی. د غرض له نیمایي زیاتو مرستندوی او موسسو هم شکایت کړی چې د ښځو په کار محدودیت د دوی په خدمتونو اغیز کړی. د غیداري ویلي پر ښځو د طالبانو له سختو محدودیتونو سره سره سلويخ سلنه ښځې لا هم په برابر راتلونکي باور لري. د غرض درې په څلورمه برخه ښځو خپل رواني وضعیت بد یا بدتر بللی او ډیر ویلي چې د خپل کورنۍ په پریکړو کې هیڅ ډول واک نه لري. کڅوم پر خزو د طالبانو غنو محدودیتونو په کور دننه او په نړیواله کچه غان خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې د افغان خزو حقونه خوندې شوی عقیده چې نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو خبری مجلې ته غواګیې. ملګرو ملتونو کارپوهانو د پاکستان د هغې پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړې چې له مخې له دې هېواده د پی او آر کارت لرونکي او نور افغان کډوال په جبري ډول ایستل کیږي. دغو افغانانو ته د سپتمبر لومړۍ نیټه مهلت ورکړل شوی چې له افغانستان له پاکستان ووځي کنه په زور بستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشتو د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت چې د سپتمبر لومړۍ نیټه ده پرانیکدې کېدو سره د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړه. دوی د جمعې پر ورځ د اګست 9 په یو بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د کډوالو د اخراج لړۍ ودروي او په دې برخه کې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د خزو انجونو په کار او ذکر د پراخو محدودیتونو ته په اشاره کارپوهان ویلي، په پاکستان کې میلیونونه افغانان داسې یو هیواد ته داستولو لګواخ سره مخ دي چې له بشري بحران سره د مقابلې توان نه لري. هلته بشري ناورین زیات دی، د بیزای کېدو دوام، اقتصادي بې ثباتي او د طالبانو لخوا پر خزو انجونو لګیدلې محدودیتونو دا وضعیت نور هم خرابوي. په بیان کې راغلی چې په افغانستان کې بعد دغه کډوالو ماشومان جونی او مرمنې لزده کړو به برخې شي، ځکه د بیان پټکو طالبانو لاله وړاندې لشپګمو ټولګو پورته د جنونو په هر ډول لزده کړو بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې پاکستان د نړیوالو بشري حقوقو او کډوالو د قوانینو لمخه مکلف دی چې هیڅوک داسې ځای ته ونه لیږي چې د هغو ژوند او ازادي له ګواښ سره مخ وي. دوی هغه هیوادونه هم غندلی چې د افغان کډوالو لپاره په دریمو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروګرامونه کم کړي. دوی له نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې خپل ملاتړ زیات کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر د پی او آر کارت لرونکي وايي په دې ورځو کې له سختو ستونزو او اندېښنو سره مخ دي او افغانستان ته استولي د خپلو ماشومانو د تیار راتلونکو په معنا دي. په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې د پی او آر کارت لري نن شنبه د اگست 15 ازادي راډیو ته وویل،
وضعیت ډیر خراب ده، سخت په ډار او په ترس باندې ګرځم، په هر ناکه هر چې پوس د بغوانی په سیدل ګرځي، کدن سګل در سره وک ډیر خوشی کوي او کني به د تاریخ کړي ډیر فیملیانه مولي ول شو لیوړ ول اخوا ته او ټیم کم ورکړی دی. زه غواړم چې اوس کاروبار را غوټ کم او وطن ته لاړ سم.
د خیبر پختونخوا پټک سیمه کې میشته بل افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه لري او وایي چې افغانستان ته ستون شي لونی به لز دکړو پاتې شي. دوی وایي له لسیزو رئیس په پاکستان کې ژوند کوي او ډیرې په هغه هیواد کې پیدا شوی او هیڅ کله په افغانستان کې ژوند نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو ترڅنګ نور بیا اسناد افغانان هم د ډیپورت له جدي ګواښ سره مخ دي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو له امله دغه هیواد ته تللي او اوسې د ویزو موده پای ته رسیدلې. د پی او آر د کډوالو کارت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د لومړي ځل لپاره په 2001 کال کې افغانانو ته صادر شو. یو انیسیار ویلي د روان کال پیل رئیس د ګستراتويشته میله سلور لکا سلويخ زرا ډیر افغانان افغانستان تستان شي وی چې نه شپته سلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د 3 جون په ورستیو کې پاتې ورسید. خو د کډوالو د شکایتونو نړیوالو سازمانونو لټینګار روسه د پاکستان حکومت د نیټه دروانی اگست تر 1 می وغځول چې سبا پاتې رسیدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخ بشري بحران دی چې یو اشاریه سلور میلیونه ډیر افغانان اغیزمنوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د سیمې په مسلو کې اول ورزو یمن ته. په یمن کې حوثي وسلوالو تایید کړی چې د اسرائیل د تیرې پنځشنبه په بریټ کې صدر اعظم او د کابینې نور لوړ پوړي غړي وژل شوی دی. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړی چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی په دې بریټ کې وژل شوی دی. لویدیځ اجانسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمن وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړي غړي دی چې وژل کیږي. حسیانو د دې برید د غچ اخیستو خبرداري ورکړې ده.
آزادي رادیو
او اوس محمد شیبر ته غوښ شي چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه درته دا راپور وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي د سیلونو لامل په پنجاب یالت کې د لشتر لشه 28 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغه یالت کې له طبي پیشو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای په خبر پانه کې ویل دي چې د پنجاب سیندونو کې له 1955 کال راهیسې دومره سخت سیلونه نه دي بهیدلي. د جمعې په ورځ پاکستانی چارواکو وویل چې د دې سختو سیلونو یو علت هند دی چې له پاکستان سره د اوبو لاسلیک کړی تړون ځنډولی او د خپلو بندونو دروازې خلاصې کړې دي. د پاکستان د پلان وزیر احسن اقبال روټرز شانسته وویل چې د پنجاب په سیندونو کې د هند له لوري د خوشي شوي اوبو په اړه له شوي تړون سره سم پاکستان ته ژر او دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که داسې شوي وای اوس به پاکستان د دې سیلونو چارې شي تنظیم کړې وي. هندي چارواکي بیا وایي چې دوی خپلې هڅې کړې دي خو رښتونه زیات شوي او دا مشکل رامنځته کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا له تیر یک شنبه راهیسې هندي لوري څلور ځله دوی ته د سیلونو خبرداری ورکړی دی خو په دې برخه کې له اسلام آباد سره جزئیات په تفصیل نه دي شریک کړي او دا یې نه دي ورته ویلي چې دا سیلونه تر څه بریده خطرناک دي. هند له پاکستان سره د 1960 کال د اوبو تړون سش کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پهلګام په سیمه کې له یو تروریستي بریټ وروسته وڅنډاوه. د اپریل په میاشت کې په پهلګام کې ترهګرو شاوخوا شپږ ویشت سیلانیان ووژل چې نوی ډیلی د دې بریټ تور پر پاکستان پورې کړ خو پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. پرون د لاهور شار تر څنډو هم د سیل اوبو ورسېدې او د پنجاب بل ستر شار جنگ ته سخت ګواښ متوجه کړی دی. د پنجاب له طبي پیشو سره د مبارزې اداروي چې له خطر سره د مخامخ سیمو د خلکو د ایستلو چارې روانې دي او هر شیبه د مرجوب لري د زیاتېدو امکانات شته. د پی ډی ایم ای ادارې مشر عرفان علي کاټیاوي په پنجاب کې تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان سیلونو اغیزمن کړي او د سیلونو کچه ته په کتو شایي د شمیرې زیات شي. د جمعې تر ماسپښین پورې داسې راپورونه خپاره شول چې په پنجاب کې د دې سیلونو له امله تر 1 میلیون ډیر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. له اټکلونو سره سم نن او سبا د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون په نور پنجاب کې د ورښتونو امکانات شته.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو ورو دغه خبری مجلې د پاشي بوته نږدې کیږي. وړاندې تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو له هغه وړاندې د خبری مجلې وروستای راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غرنۍ او زنګرونو او سرځایونو د بیا رغونې لپاره رضاکارانه هڅې پیل شوې دي. دغه هڅې یو افغان ځوان رهبری کوي چې دغه ځوان د هڅو فعالیتونو په اړه دا راپور اوریدل شي.
زمونږ شاګرد مکتب بودم ای ذهنیت او ای د وجود داشت درې ما و ای مشکل یک مشکل سراسری او بسیار یک چالش کلان است.
د ذهنیت په حبیب الله نجفی زاده کې ودا وکړه او د وخت ارتیا هم په خبره هم دا و سکه دی وای چې د افغانستان په ډیری سیمو کې د محل غرنی ځنګلونه او ترزایونه لمیځه تللې دي.
در نخست با امکاناتی
پلمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل او دا مې په بیلابېل ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخ کلی سره مخ
شو.
نجفی زاده دغه شان زیاتوي چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو نشتون دغه شان د کلیو ډیر کمزوری اقتصاد نور هم زیانمنوي ځکه په خبرې خلک د کافي څارویو د ساتلو او لبنیاتو ترلاسه کولو توان نه لاسه ورکوي. د دایکنډي ولایت د اشټرلي ولسوالۍ د 34 کلن ځوان وای که څه هم په لومړیو کې په شخصي او ډیرو کمو امکاناتو دا کار پیل کړ خو د خلکو له تود او پراخ هرکلی سره مخ شو.
در نخست با امکاناتی
پلمړی کې مې په خپل شخصي امکاناتو شاوخوا 8.5 کیلوګرام د غرنۍ ونو او بوټو زړی او تخمونه مو پیرل او دا مې په بیلابېل ولاتونو لکه وردګ، بامیان او دایکنډي کې ووشل. د خلکو له پراخ کلی سره مخ شو.
حبیب الله نجفی زاده وای او سه شمیر نور رضاکارانو په مرسته د افغانستان په ولایتونو میدان وردګ، غزنی، اروزګان، دایکندي، غور، بامیان او پروان کې دا کار کوي. د ولایتونو کې ځکه چې په خبرې لارې تر منځ لنډې او د ورته اقلیم درلودونکي دي. د خبره دوه میاشتې د دوی د دې رضاکارانه فعالیتونو له پیل تیریږي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به دوی خپل دا رضاکارانه فعالیتونه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. خو د حبیب الله په خبره تر اوسه دوی سره هیڅ کوم دولتي یا نه دولتي بنسټ مرسته نه ده کړې.
کدام همکاري از طرف
د رسمي دولتي او نه دولتي ادرسونو او نړیوالو بنسټونو له خاطر اوسه کومه همکاري نه ده شوې. د خلکو په همکاري مختزو د غرنیو ونو او څرځایونو تخمونه او زلې په رضاکارانه ډول او چیرې چې خلک اړتیا ولري رسوي.
د نسانس تر کچې د سیاسي علومو لوستی د ځوان حبیب الله نجفی زاده چې په تېر جمهوري نظام کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې کار کوو وایي دا سمه ده چې دا رضاکارانه کار یې له هغې برخې سره چې ده پکې زده کړې کړې ډېر واټن لري. خو په خبره یې د ځنګلونو، څرځایونو او په ټوله کې د کرنې په برخې له متخصصینو سره د سلام مشورې له لارې دا فاصله تر ډېره له منځه وړې او اوس د چاپېریال ساتنې په برخه کې په یو فعال رضاکار بدل شوی دی. د طبیعي سرچینو او ځنګل پوهنې برخې متخصص ساحل دوران چې د ښاغلي نجفی زاده فعالیتونه یې تعقیب کړي د هغه دا رضاکارانه هڅې ستایي او د پراختیا پر اړتیا ټینګار کوي. خاغلی دوران ازادي رادیو ته وویل
خاغلی حبیب الله نجفی زاده کې یو اغیزناک ګام د خاورې د تخریب د اوبو د ضایعات او د وچکالۍ د مخنیوي لپاره اخیستی دی. هغه د ستاینې وړ دی. دا عمل باید په ټول هیواد کې ترویج شي.
د یادونې ده چې د غرنیو ځنګلونو او څرځایونو د بیا رغونې او په ترڅ کې د ورښتونو د اوبو د زیرمه کولو او د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره دا رضاکارانه هڅې داسې مهال دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون زیانونو سره مخ هغه هیواد دی چې د اوږدو کلونو وچکالیو ځپلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو میاشت مخکې ویلي وو چې افغانستان سږ کال د اقلیم ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بېسارې ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی کوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده. اوس خدای دا ټول دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچوي د ماجر یو دم روا نه باسي. دی خواته د غوایت زمينه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستانه راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا ایران ته لاړو بېرته ریپورټ کو دېخوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به موږ ماجرو سره کړو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نوه کومک ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نهسي مساعد کوله، کار نشته. ده بیا سې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریشه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا شل کاله غوبل سره کړی. نو د دغې دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجر وي که غیر ماجر وي، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله به وتي. زه پکې پنځه میاشتې یو ده په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سلومه، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ریپورټ کړو. اوس خو دغسې بیخي نه ویزه شته، نه ښشته، نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته. دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو محترمینو دا جو جوړ او روغ خوش خوشاله بس. نو په افغانستان کې پیلان بیکاری کچې بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډېر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خواص ښه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سر نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلې دي. عام خلک نو وس نه لري چې د ماښام وچ ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بیکاري کچه په لوړه ده. ځوانان بیکاره دي. دا خلک چې بیکاره سي دا بیا هرې خواته مخ کې غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار د پاره څه ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر بشي. مننه. السلام علیکم.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسې څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغاورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستي څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند لدې تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیباشه
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شي بس چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې را د لاریو ته به منتظر او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسېږي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ خو به نه وشبه مو په غزنی کې کابل او دا د ډریورانو به البته به موږ ته د شي ټیکټونه راکول چې په هغه به مو سفر کاوه نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي شوانځي متعلمین ولیا د حربي پانتون نو ډریورانو به لا ورګون نه به چې راتلل دغه چارتراش به بار کړی وو یا به لرګي بار کړی وو یا به نور دغه شي لاري به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې به ناستو نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا او موږ به غزنی ته ورسېدو له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه به هم ډک ول اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو
له دغه سې یو وجده سفر سبا کله کابل ته ورسېدی یو څه به ساسما سونو ځکه خو کابل به څنګه درته ښکاریږي
کابل خو پایتخت او شامل موږ په کابل کې د واشه دي استوګن ځای نه درلود بیا به ورسره هغه راسن مکتب لیسی ته ولاړو او هغه ته مکتب لیسی کې ډیر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خو به پورته کیږي او حتی چای ته بچتلو یا دوری ته بچتلو دغه سی با ازیری اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمپونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو د لس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له شار څخه لري و هغه ته دی ماته کلا خواته تاسو ته معلومه یی حالته ولا مجبنو په افته کې یو ځل سیاغه د جمعې ورځ ولا یعنی پاشم به ماشه مازګر باندې یا ورسته لګرمې نه با نشار تر اتلو شرط به نه سوایت لای دین اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیا هم ولي نو هغه ته به یو واجب مجا وکولای شو چې په سماوار کې یا چیرته سړای کې نه آتی او چای وچی کې نو دې کابل چیرہ خو هغه ولا شاری چیرہ ولا نوی ولا او شاری ژوند نو ولې موږ چون دا دې عسکري له شرایطو سره مخامخ نو فقط یو څو ګڼې به مو یو څو ساعته به مو الته ټیکل به به بهشته مکتب دې شي ته او الته به بیا هم هغه دې عسکري انضباط او ډیسپلین او شرایط
په دې حربي شونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دې څو کسانو پوری د منځله چې په کټونه به ول په دغه کې به وې د کې دلو او منظم به البته ازیری اخستر که در نوکریوال با موجود و پودلیزه که با گرزیدو اغا منصب چه اغا با نوکریوال و یا با دمرای بریدمن و یا با توران ولو اغا با هم داسی یو ساعت یا دو ساعتو که پو طولو کاغوشو باندی یا هم دغا دخو پو خونو باندی او دلیزو که با گرزیده وقتی با پورت که دلو بیا با مجھے اول مذاکرہ کا والا یو سات دو سات بم صنف کی آغا کم درسن بم چی پرون بیل والا آغا بم تکرار اول یا وہ مثلاً چی لکھل و ضرورت و لکھل بم بیا وہ سر غنا دا اشارہ بس والا یا ترم بغ جیتو اشارہ بس و بیا بٹول مکتب لیسی شاگردان راو اتوال تو با طول سیمپون اللہ دول سمنتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی راپور مرکاولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چیو بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک تا یا همدغه سپورتی حرکاتو تا با مجا گوتلو اول تا با مو سپورتی حرکات کول رسل اغنه برا اغنو بیا با چی اغو تولالو مثلا ناشتا با هم اول تا با دی توانخانی پا مخی ولالو پا قطار بانده بیا با بال اغنه توانخانی تا تلو او هر سی پا پا ولالو بانده پا اغا وقتی مجھے با چائے چیکو دا چائے ہم یا با تور چائے ملو اکثر او یا واغ دی سیلو دوبی با والا یا مرابا با سر والا دا چائے با ولو دی غرمی دوبی ہم اکثر نوری جب باوی یا با لوبیا با سر یا با مثلا کلا کلا غوش با سر دا غسی دی ماشام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریز لوبیا د شای به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریز نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شي کچالو ول الګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
گران صاحب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي که سره ته وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکری صاحب منصبان کېدل حقوی تا دقا مقررات ول چی باید لا سیاست سخلری و بسیشی ولی ما اخپل آلتا با می مطالعه سرشا خوب دقا تا مو نموسیم پو که حتا زبا کلا کلا چی شار تولا علم پا دقا پولی باقی و مومی که پا دا دیوالو باندی با دا اخبارو نیشی ول دا اخبارو نا پا آقا وقت که مطبعات عذاب ول آو پاگا وقت دا دی خلق اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ملت و او دا غسی شعله جاوید و دا طول اخبار رو با ما دا غسی دا عنوانو نبو می کتل و حتی کما مقاله بچی زما خوشیده لبیا با می آغا اخبار واخیست او زمنان نالتا یوا کتاب پروشی و دا دی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کنم آغا مالکی یا معلم بلو یا سر معلم بلو آغا بزا میپیجندلم آغا بیجینی کتابونم دا غصی ما تراکه ول ولدگو سر زمال آول سخا علاقه ول آو پودغا حکل با ما زینی باسون هم کول آغا وقت پودغا واکمنو باندی یا پودغا سلطنتی کورانی باندی و انتقادون کن سدی میدیال الاری یادی دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغه نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سیپای ولو خواجه بالو د هرات و موږ یو مظاهرې ته سازمان ورکړ او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکینې درجه اول په نوم باندې ونیول شو بیا بالغن اول تا دی تدریسات و مدیر زورو گوشتم او ما تی نسیات وکاو او اتا شو مشوره ایم راکر وای دا سیگمک و دا دا وست کدا موضوع مزا رسمی کلو تلا دا مدو چخا اخراج کیجی او تا بانی جزا را دی او بیا ورست لغزا چه سایمان ساسو ما آلتا هم پو تخنیک اکادمی کی زه په ریاست خدمات تخنیکی کی ما په یو شوبه کې کار کوم بیا ورسته معلم شوم نو هلته هم دغه سیاست سره زموږ جوړ و دي داود خان د کودتا په حق له
او بخشه ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کودتا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم بودی پرچم هم بودی خلق هم بودی افغان ملت هم د مساوات هم او دا دولتی اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شي
دا حال ته ټول مظاهرې چې دي زبا د دوی مظاهرو تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مدونوال هغه په دغه پارک کې زمګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تازه درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیان کې بلغنه ما مطالعه الحمدلله زه بیا ورسته لغنه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کودتا ته جذب کړم ما کوټه ولا په تلای جواد کې یو بل چا سره وشتم وطنجار او یو بل نفر ولو علاودین شاغت غزنی دا یو بس په حياتي خراج ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې بالو دوی دغه شیله دغه کلای جواد نه پورته کلای نه یو ودلته یو حویلی نیولې او په هغه کې وشتل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم وو نو هغه بیا په سلمانی کې سر جوړاو زه به معمولا دلته یو کتابخانه والته به کته شوم ممکن د حاجی رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم اول ته نو دا نه پرې کومه پسې زه لاړم تیر شوم چې را پسې ویلی شو نو شاته غږ را پسې وکړو وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان سه بس به کار دارم هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم صحیح زه به چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو وای څه خبرې دي مالدا څه خبرې دي داسې او عجی دي دا ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره ولږي نو بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازي هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی او دا دی او دا ده وایي نو وای څه فکر کوي که چیرته دغه ته ولاړ شو ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنې او بخښې یعنې هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی
بلکل هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نېټه
د داود خان او بخښې د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وه چې د په هغه کې د شولیان هم فعالیت وکړي خلقیان هم پرچمیان هم اخوانیان هم او یا نور سیاسیون بیا هم داسې احساس نه کوو چې په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګري چې په دې کودتا کې تیروتې یاست ځکه چې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شو
دا خو منم شیبه شیبه خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکا کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخښي زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول په معنی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړ
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داوود خان په اول ورځ ورکو بیا ورسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویلو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید
او بخښه. زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2005 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی و چې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
و زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلود
او راضي وم. او بخښه، بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخښه، هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه، اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کو ده، تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه. تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وایي خلکان ملامتوي، بل وایي پرچمیان ملامتوي، بل وایي خوانیان ملامتوي، بل وایي حتی د روشن فکران ټول ملامتوي چې چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه 20 سال میان یا ځینې
وبخښي. اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې راډولې، او که چیرته مثلا دیتا څوکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه روسي سر اعظم موسا شفیق د یوادی خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلی وو، نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکي سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولي؟
نو دا خو د وګي او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي بس دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسل و تشویق سل و هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د الحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان وژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطن ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ شو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای یو شمیر له وطن نسي وتلای او په دې کې شک نه شته په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي چیرنی پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل شي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنه کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده ولې افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو په داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو او ځمنن دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه ته نو رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولې چې دغه آزاد تشکیل شو دغه اساس ته په وینا کې او ګوندونو دغه حق ته لوند شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا دغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د غوښتنې خو نه تل کړي دي او لبل خو دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پوری یا د افغانستان په ترګنو پوری یا په ولس پوری هم اړه لري مثلا دلته د بشوادي کچه ډیره لوړه ولا
لکه څنګه ستاسو وایي چې بشوادي حاکمه ولا اکثریت نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وي
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا له ما سره اوس هم موجود ده د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله هغه وایي ورته اخیستی ولو یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې سله صدارت لري سوي وبخشه سله صدارت لري سوي ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتا وکي لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتا او نتیجه چې وستو ګوري یعنی نتیجه سم نه دراوتل دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وسد دي حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه خستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر دې رانه ذهنن په ماضی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د ماضی پیش یا واقعیت خو لږه څخه هغه مسړی رایاد کړی او هغه ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت کې تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیایو او کار کوو
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوري نوري تر خاورو لاندې شي.
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل اغول له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
Shimmy me nach de puta vande pada kra Shimmy me nach de puta vande pada kra Har kama ko ghuras bula raza kra Har kama ko ghuras bula raza kra Tar
تما پولا غورس پولا غزا پا.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.